نظر شماست.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورېده. د خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان سیمه ایزو رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار همدرد وژل کېدو خبر ورکړی دی. پژواک خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې معاینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د العربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالاتو متحده عربي اماراتو دې شرکت په یوه اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. العربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. العربیه هم لکه د نورو هوایي شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د ډسمبر په یو دېرشمه او درېیمه هغه د جنوري په دویمه نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوی د وژنې غچ واخلي. د غیرانی جنرال د تیر دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېنې دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزیه او لویدیځې غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریزې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شوه چې حماس د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سوبرامانیام جی شنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې لاورو په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوروشیا د لویې وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالۍ د دوه اړخیزه سوداګري او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ بندیزونو سره مخامخ د هند روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستانه زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ویل افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواد خالی لاسو ځي. له پاکستانه د ستنول کېدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي دغو اخراجېدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستانه کړی سوي دي. دغه سازمان د چهارشمې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیویي خبرې خپرې کړي چې پاکستان کې د کډوالۍ له څوارلس کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس ایران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویډی دی، یہ کمبال ہم یو دوی کمبال ہم روڑی ویډی چې ام دی ویډی می نه هو اس دارا کورک دای چې می به شیا وکی ها انا دار مز دی راشت انا بل شایست تاریخ شای چې می دان کور وکی.
پاکستان لتیرو نشدی دو میشت رئیس لهغه هوا د دت سبان دی ولس لاک بیا اسناد افغان کډوالو د اجباري استلو لړۍ پیل کړی ده. په دې مده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوال کمیټې په وینا نشدی نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. ځکه موږ وځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شیان په نیمه بیه خرڅوي. د شلو لکو روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه یې خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بیلابیلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پریکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج، افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلې دي، دلته په سره ژمی باندې د رستنول او د موږ ته پیوه میاشت کړه جوابوي، دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجېدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په نورستان ولایت کې چارواکي د 85 پروژو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، ویالې، سربندونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې شامل دي چې په ټولو څه باندې 104 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه پروژې په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې د یونپ سیا د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالی همکارۍ 85 پروژې بشپړې کړې او په کې شاوخوا 6000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې وه. د یادې ادارې مشر مولوی احسان الله احمد د دغو پروژو د ځانګړتیاو او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان مرکز پارون او ما ولسوالۍ کې 85 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې پروژو باندې ټوټال 104 میلیونه 8 لکه 40 هزار افغانۍ لګخ راغلی چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکی همکاري د یونف سومالی لګخ ډاکار موصله لوري تطبیق شوه. په دې پروژو کې نه د رښت سرکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، شپالس د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، دوه د اوبو رسولو پروژې او یو د استنادي دیوال جوړولو پروژه شامل ده.
د ښاغلی احمد په وینا چې په دغو پروژو کې د هغو بې وزلو او غریبو کورنۍ ولاستوي هم شوي چې کومو د کار او مزدوري کولو څوک نه درلودل.
چې په دې پروژو کې شپږ نیم زره ځایي کلیوالو ته کاري ورځې رامنځته شوې او تر څنګ یې 1500 بې وزله کورنیو ته 1,109,000 افغانۍ په ارزښت خوراکي بستې ویشل شوې.
که څه هم د پارون اوسیدونکي پر بشپړو شوو پروژو خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د خلکو ستونزو او بیروزګارۍ ته په کتو دې ته ورته نورو پروژو باندې هم کار پیل شي. د یادول وړ ده چې څو ورځې وړاندې د یونپس په مالی همکاری د نورستان په برګیمټال ولسوالۍ کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د آبادۍ او بیا رغونې د 40 پروژو چارې هم پای ته رسېدلې وې، خو لا هم د یاد ولایت زیاتې درې او کلي د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په غزې ترنګ کې د خلکو بې ځایه کېدنې ته ژوره اندېښنه لري. دې سازمان پرون چهارشنبه وویل چې کارکوونکو یې له خان یونس څخه 10,000 کسان د تېښتې په حالت کې لیدلی دي. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل پرې درنې بمباري کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له غزې څخه په ګڼ شمېر کې د خلکو تېښته د عفونی ناروغیو د زیاتوالي د خطر لامل کېږي او د بشري مرستو بهیر ستونزمنوي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ویل کارکوونکو یې په غزه کې د خان یونس له سیمې د 10,000 کسانو د تېښتې حالت لیدلی دی. دا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې اسرائیل پرې درنې حملې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا خلک له دغې سیمې پلي او دغه راز پر خرو او موټرو کې د تېښتې په حال کې دي. په لویدیځه غاړه او غزه کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د کورنیو بې ځای شوو کسانو نوې څپې ته ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره دغه وضعیت د دې لامل شوی چې د غزې په جنوب کې په روغتیایي مرکزونو د خلکو فشار زیات شي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د خپلو دریو نورو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د غزې په جګړه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر 1,600 ته ورسید. بلورته د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په یو شپه او ورځ کې اسرائیلي پوځیانو 1,095 فلسطینیان وژلي او څه باندې 300 نورې ټپیان کړي دي. حماس سختري ځډره د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیلو په بریچ سره شاوخوا 1,200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. تر دغه پیښې وروسته اسرائیلو پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل او دغه سیمه یې کلا بنده کړه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 21,000 اوښتی دی او په وینا یې څه باندې 55,000 نور ټپیان شوي هم دي. اسرائیل حماس تورنوي چې د ملکیانو په منځ کې پوځي فعالیتونه کوي او د هغوی ژوند په خطر کې اچوي، خو حماس بیا دغه ادعا ردوي. د اسرائیل پوځ وایي تر کومه حده چې واس کېږي په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب هڅې کوي. پر اسرائیل بیا د ملکیانو د وژنې په خاطر نیوکې او فشارونه زیات شوي او ان نږدې متحد امریکا هم ویلي چې دوی دې په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته ډیر کار وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم پدیخ پروانه کی د یلدا شپې دود څه دی؟
چای او وچ میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو، ټپی وایو، سندرې
په دې اړه به شعر هم واوري.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم.
د شیر نقد هم درو
چا چې شیر واورید او زړه تلار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څاک ومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه ښه شیر دی مات
یو افغان شاوخوا څوار لس راکسونه راخون کړی
دا سنجرونه چې چا یې تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو لوی غوښتنې خبرو
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دریږي دوی باید همداسې دوامداره واوسي
که تر اخره راسره مله وي نور مطالب به هم واوري یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیل شي یلدا سریانی کلمه ده د څه شیدلو معنا ورکوي د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي برعکس لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله تیره اونۍ دا شپه جنو په افغانستان د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو ازبکستان تاجکستان اذربایجان او ایران کې ولمانځله د دغو هیوادو اتباو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هیره نه کړه په افغانستان کې د سرشنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده پکې کورنۍ راټولېږي دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي په پاکو لوښو کې اوبک دي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپل منځو کې بانډار کوو کیسې کوو چپې وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکي بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي خو د په ویناشته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن مو ورته وایي زړه ژوندۍ وي هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپه د پاره په خو نیول کېد مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا په نورې وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځ یم د پخوا په کچه باندې کوم غنښته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کی یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې د ما
د یلدا او چلشپا د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی ورځې لنډې دي څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي دغه اړخ هم اهمیت لري
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علمګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل، تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي، البته فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي، او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوی په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېن راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو وینې، څوک وایي وینمه پدار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
د بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې،
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورې.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بله یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شعر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه داد به مرتبر کوه. خو کله به یو داسې چل وشو چې یو نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغلته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره وه چې زما غوښتل چې زه واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته لار پیدا کړې، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دغسې خبره وي او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعري د تعریفونو د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټولو اصولو د عرض سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی، بېلابېل لوستونکي لري، د حالت سره ډېر هغه لري چې یاره کوم دا چا واورېده او څه ډول یې واورېده. چا چې شعر واورېده ژړته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی ماته.
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدودوي. یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کړي، داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورغلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی. یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي، نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی، ماته چې اس احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ښه شعر نه دی او تاسو به وایي چې دا ښه شعر دی.
زه بیرته همدلته راځم، زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره را اخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر. او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده، یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړیږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ما ته داد را کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي. ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو بنو یو بل شعر اورېدل غواړي چې هغه په همغه کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې که د شعر هغه اصلي دندې او وظیفې ته راشو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې. هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي، مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده، زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې داسې کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم، یو څه دې ووایم چې یو چوکاټ دې وړاندې شي چې دا شعر شو، بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانای نسبت پلانی ته ښه شاعر دی؟ ولې مختلفو خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دغه په برکت شوی؟
بالکل، دا خو اصل همدا دی. خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکی نه ښه شاعر دی، یعنی دا معنا چې دا تر یو ځای پورې په دغه باندې یو توافق شوی دی، یعنی په دغه باندې په ټولې.
نو دلته وبخشي بیرته هغه د توافق خبره تر نغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رات کړی.
بالکل بالکل بالکل، خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیرای خبره ده. خو ولې یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډیرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باورې نه چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولای شي، نو چې کله پې خبره کولای شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا لمنځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته ووایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو د دې تر څنګ څومره چې منګاورو هغه ټول به یو خشیر تعریف نه دي په بیل ابیل زاویو نه بیا هم هغه یو خبره شوه ده زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شیر پو د شیر پاړه باندې کاغه د هر ژبه کسوی هغه د شیر تعریف کړی وي نو داغه په شیر کې د تعریف کبا احساس عاطفه دا 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 کلمې به پکې ضرور وي حتما به پکې وي
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده لیکن د پدې کې فکر هم ورځای کړی دی او په جنو شیرونو کې د فکر خبره بیا نکیږي ډیره
زبیخی پا دیف باوریم دیر تا تاسو اغاو نکی چی گوره تاسو هم یو لار زان تا تاکلی دا چی پا دی زبیخی پا دی باوریم دا زما آغا دی زه چې کوم حالت کې يم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د ژوند ضرورت ښکاري زم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس کوي
احساس او عاطفه خبر خو تاسو وکړه د فکر خبر مو هم وکړه په ورته وخت کې موسیقي په کې نقش لري کلمات په کې نقش لري نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو
بالکل دا خو نږدې کیږي دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږه په هغه ګډه کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د خزو زموږ د کلتور یو برخه چې ده دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښې بخې ور کوي دا خو هغه عمر چې تتللی شي هو دا چې دومره به نه دی راځي چې هغه درنګ شي دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لري کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیکدولی شو نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي دا خو ښکاره مسایل دي دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي هغه خو هغه خو هیڅ هغه نه ده په کار
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه لرغونی زمانه ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو په دې ټینګار کاوسه یو توازن په کار دی څنګه توازن له احساس سره اما هنګه توازن یعنی کچرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لوی خبره پکې نه وي یعنی یو څراک وي په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی او کچرته یو لوی خبره وي بل ډول توازن پکار دی او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي نو بیرته بیا هم یو څ نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو
بالکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعری کې یو د مثال ورکم موږ اورو ورس شعرونه اورو په هغه مشاعرو کې لږه ډول شعرونه سره ډیر موږ مخکېږو چې په هغه کې فکر وي هغه کې یو پیغام وي هغه کې یو تاریخ وي هغه کې یو حماسه وي هغه کې احساسات هم وي خو ولې هغه کې عاطفه نه وي هغه کې رښتینولي نه وي هغه کې مبالغه په هغه شکل شوی وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره د څه خونه ده پکار هغه کې بالکل د یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي موږ چې ورته ډېر وای چې شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنت یې وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقي ته او د کلماتو ودل په دسي توګوي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي ځکه خو څوک ایز داسې جرګې خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ ته راوبلو مثال ولې زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه دا موږ توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملاله ته موږ را اخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول را اخلو هغه خلک پام دی هغه سره بللې دي الته د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بل موږ احساسات ته او لدینه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الته رښتینولي هغه ده خو ولې او تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته هم دلته راځو همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو داسې احساس او عاطفه سره او داسې د کلماتو د ډلو او د په دې کې د موسیقۍ ته او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري دا غږ ته لار پیدا کوي، هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننه اوس هم د مکتبی په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا مورې، کمیس کې می پاولې مټومبا، غږ زما په زړه کې هیلې وژني، زادت شوې د مکتب ساده جامو کې یم، کد پاولو یو لشوخی سره دی روغ دې کړم، کد ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ دې کړم، کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای، بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي، مکتب به زنه پرېږدم او د پاولیو پشکولو به مې زړه نه کیږي. مورې کمیس کې می پاولې مټوم، نه نه بنګړي براته نه یادوي، نه نه بنګړي براته نه یادوي، زما قبول دي دا تشې لېچې، موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وهیڅ، زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یم، هو زه هم زړه لرم، د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی، زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهیږم، خو کمیلې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یم چې اوس بنګړي مات کړم او که مکتب پرېږدم، نه نه بنګړي براته نه یادوي، زما قبول دي دا تشلې چې زما خوږی زما زړه سوان دي مورې، زه هم پوهیږم سبا اختر دی، خو زه نکریزی خودلی نشم، مکتبی جونې تا لیدلی چیرې سره لاسونه، زه په هر څه پوهیږم، زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم، زمي پزړه پوهیږم، خو کلاسونه مشول روغ دي د نکریزو پر رنگ او دغه رنگ می ژوند ته بل رنگ ورکړ، که مهربان شي خدای اختر لزان سره زیرې د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرې دم، خو زه نکریزی خودلی نشم. پریک دا باران ووری گلی دی هم ور پس دیر وشی، لاری دی دوم را خطی خطی شی چی ده تک پریهیتس دول امکان نوی، لاند چی زمکا لکا پور تا چی اسمان نوی، پر مای چه لاری دی بند شی نو زبا لکور نور چیر زما، مکتب تا هسی هم ما نپریگ دی چوک، پریگ ده باران ووری گلی دی هم ور پس دیر وشی، زد سړی د لاس کوتره یم، زد سړی د لاس کوتره یم، پښته وزر او به وزر یم، خو زه به هیڅ نه وایم، آن چې خیرات مې هم زړه نه کیږي، هم دې خیرا او مینا و وجلا، هم دا خیراوی لکه اور شوی کتابونو ته می، چې هر پانی به لارې را خودل راته، چې څنګه واچوم او به د ژوند ګلونو ته می، زه د تور سرو د خیرا په تاثیر خپو هیګم، خیرا په خلن رازی دعا به چاته وکړم، زه د تور سرو د خیرا په تاثیر خپو هیګم، خیرا په خلن رازی دعا به چاته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا کاسی د هنر پاړه په تیرو سباندې ټول سیسو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ، خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیون او 3 لک ډالر وپلورل شو،
جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,400,000 ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلي میاڼي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه و او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پیړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1,300 کاله، یو نیم سل کاله، بیا تر نن ورځې پورې د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاړ سي. ډیر جالب په دې دي چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي. حتی چې د احمدشاه بابا مقبرې ګنبد رنګ سپله، بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي. د عیدګاه دروازې د 6 ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعیا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایسا او که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونو مې تقریبا د 6,000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړۍ اوړي، او د هغه تر څنګ 8,000 مختلف داسې عنصرونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پر هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوي دي، او د دې ترڅنګ په هیواد کې د نننه چې د حکومت سفرونه کړي دي، د وګړو ټول انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د وګړو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زره ټولوم، تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړی دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته. چندان یې هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړی دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی بیا هم پټرولنی زرسنیو
کوشش می دادې چې دا اکسونه زه د کتاب په شکل پټولنه کې فور کوم د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ او کتاب مشتاس ملمی چې د پیړی کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه به خپل ارزښت نه بایلي نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم
لمنظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس راکسونه راټول کړی دي د صادق رښتینی مرکه اوریده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زټوګه غني فرهنګيالي ځلې کولې خو اوس د هلې ځلې پټه په ولاړې دي د غشزي وای کچرت شزو ته د کار تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډېرې زیاتې اغیزمنې ګڼي نور حال په راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده د دې په باور چې د شزنو شعر شاعري او ادبي هلي ځلي د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیداری لپاره یو ګټور کار دی دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راوي شولو لپاره کار وکړي دا زیات اغیزمن تمامېږي خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي
مشاعرې سدي په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیا باندې مثبت اغیز لري
دا په داسې حال کې د چډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شزو ادبي فرهنګي او شاعرانه هلي ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوان فرهنګ پاله ده دا وایي شزینه ادب کولای شي شزو ته دا پوها ورکړي چې د ټولنې وګړي یو لبل سره کار وکړي یو والی وکړي او ژه پوژه ور سره کار وکړي
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري پیغام دیوالی پیغام دی هماهنګي او یو بل منل چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو یو بل سره ګډون وکړو او اوګه په اوګه یو بل سره کار
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې مشاعرې او ادبي کرکتنې کوي خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شزو حضوري ادبي فرهنګي او شاعرانه غونډې فعال شي تر څو شزې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوته
د میرمنو هغه غونډه چې د دوی د مشاعري لپاره نیول کېږي دا ډیره زیاته مهمه خبره ده د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه خده بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډیر اړینه ده غوښتنه مهمه هم ده چې د میرمنو د مشاعري پروګرامونه باید ونه دریږي دوی باید همداسې دوامدار واوسي
دا په داسې حال کې د چګنې نور لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دی او وایي که دغه مېرمنې هم داسې غلي پاتې سي نو ډېرې شزینه ورتیاوي به خاموش شي رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د شزو په هر ډول سیاسي فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی دا د اندېښنې وړ ده شزې د خپلو فرهنګي فعالیتونو شعر و شاعری او خپل لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه در ژوند کړي
لکه څنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه وړینه ده چې باید ونډه ووسی هغه که څه فرهنګي برخه کې ووسی یا هم ټولنیزه برخه کې ووسی د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات خپل لیکنې خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي
پا په تیر کې په غزنی کې ډیرای شذو په امپرادی او ډلایز توګه ځینی وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس پټپول اړ دي. دغه شذی وایي کچرته شذو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجر او پاړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ول ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلی او اوس په کوم سیمه کې اوسېشي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري پدې راپور کې سره وره.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانی، میخي، وزي او میګي ساتي. چیرته چې غیا او د څاروي خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم خای د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیګنیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقی ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غې د لاسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل وش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم.
سزاگانی در بخمہ خوی کار بکوے تا سزا گانے در بخما خویو کار بکوے سچی دسڑا زخمونا خائیو ما انکار بکوے سزا گانے در بخما خویو کار بکوے
دے چه دسڑا زخمونا آئیو ما انکار بکوے تا سزا گانی در بخما خویو کار بکوے
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو واوري.